دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمی درته هر کله وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ تر شننې او تبصرې هم درخبرو. دوه اونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم اورېدلی شي. خو اول خبرونه له احمد شاه زمی نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکې. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې څوارلس وسلوال وژل شوي دي. او ایران او د نړۍ شپږ طاقتورو هیوادونو پرون د تهران اټومي پروګرام په اړه جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نېټې پورې وخت اخیستی. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو مشال راډیو ته وویل چې نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د دغې قبیلې سل کورنۍ خپل سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره کړل شوی کډوال نن مشال راډیو ته وویل چې خپل کورونو ته په بیا ستنېدو ډېر خوشاله دي.
الحمدللہ مس پدے بندے نن ڈیرا دے خوشی اظہار دا چمی نن روان کی شری شوی دو ول کسرنگے چوک مت وچ 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو میں میش دا ہمیں اپیل دا کسرنگے چے دا کلیئر شوی دی دا روان شول دا سیدا دے میش دا نیرا دوڑ کوم چے دے تا دا ترتیب جوړ شي چے دا روان شي.
بل خدای ملګری ملتونو د بشري حقوقو د چارو د رابطه کاری ادارې پر خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی شاوخوا 83,502 رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورنۍ خپل سیمو ته بیرته تللې دي. بل خو د یادو سیمو شاوخوا 2,06,000 کورنۍ چې د بې کوره کړل سو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې په کراچی کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړی نن د کراچی د دورې پر مهال د لوړې پایې د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال په کراچی کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړه کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. نوموړی همداراز په کراچی کې د بجلی د بحران او امنیتي صورت حال په اړه له صوبای چارواکو سره خبرې اترې وکړې. پر دې مهال باندې د سنسبه وزیر اعلی سید قائم علی شاه وویل چې دا وخت د کراچی او صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې 15,000 مریضان پراته دي چې ګرمۍ وهلې دي. په سنسبه او تیره بیا په کراچی شاید د تیر اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ افتاب له امله تر 1,200 زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان په کراچی شاک د افغان کډوالو مشر وایي چې د ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال راډیو ته وویل چې د سخت ګرمۍ له کبله په مړه شوو شپږ افغانانو کې ښځې هم شامل دي.
په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټرین په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. هغه هم تقریبا پنځه شپېته یو څلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم وفات شوی ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا د سېنېټرانو دغو مشکوکو کسانو د خوشي کولو په اړه د پاکستان له حکومت ځواب غوښتی دی چې د ملال یوسفزي د وژنې هڅه کړې وه. سېنېټر مارکو روبیو او باربرا باکسر د جون پر 9 نېټه په امریکا کې د پاکستان سفیر د خط له لارې په لسو مشکوکو کسانو کې د اته کسانو پر خوشي کولو اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد دواړو سېنېټرانو چې د سېنېټ د بهرنیو اړیکو کمیټې غړي هم دي ویلي دي چې دوی د پاکستان له حکومت په دې لړ کې د هڅو زیاتولو او مجرمانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د روان کال په اپریل میاشت کې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې لس مشکوک کسان چې په 2012 کال کې پر ملال یوسفزي په برید کې شامل او مجرمان ګرځول شوي او دوی ته د 15 کلونو د بند سزا ورکړل شوې ده. خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې داسې خبرونه راغلل چې په دغو لسو کسانو کې 8 تنه خوشي کړل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویان سمونمل حضرت حسین مشرقیوال نن رسنیو ته ویلي چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. هغه زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو پر هغې ډلې برید کړی چې له یوې سیمې څخه بلې ته روانه وه. مشرقیوال وایي چې په دغه برید کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې دغو وسلوالو په کومې ډلې پورې تړاو درلود. په دې ورسې کې په ننګرهار ولایت کې د طالبان تر څنګ د داعش وسلوالو هم فعالیتونه پیل کړي دي. د کندهار په پنځولس ولسوالۍ کې د هوان زړې مرمۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. پېښه نن سهار د دې ولسوالۍ د زنګاواد په سیمه کې هغه وخت رامنځته شول کله چې ماشومانو د پخوا څخه پاته د هوان مرمۍ موندلې او لوبې پکولې. د پنځوایي ولسوالۍ ولسوال فضل محمد اسحق زی وایي چې په دې پېښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. خبرونه له مشال رادیو خبري. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اووه نیټې پورې نور وخت اخیستی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسېدل او پریکړه یې وکړه چې د جولای تر اوومې به خبرې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویلي دي دوی له اوله سره ویلي وه که چیرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو د خبرو څخه وتلی سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي دي چې د معاهدې پر سر زیات شمیر خنډونه له منځه تللي دي خو ځینې لا هم پاتې دي. مذاکرات کوونکي یوې داسې معاهدې ته رسېدو لپاره کار کوي چې تر مخه ایران د خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې پرې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. ریپورټونه وایي چې لږ لږ دولس سوه بندیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزي زندانه تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې د زندان د ماتېدو دا پېښه پرون د شیا حوسي ملیشو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ د نښتې له امله رامنځته شوې ده. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې بندیان څنګه تښتېدلي دي. دا په یمن کې د مارچ میاشت راهیسې چې د سعودي عرب په مشرۍ ایتلاف د حوسي اغان پر ضد هوایي عملیات پیل کړي درېیم ځل دی چې ګڼ شمېر بندیان په یو وار له زندانونو څخه تښتي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي عدالت به ټینګوي او ډېر ژر به د پخواني ولسمشر محمد مرسي په ګډون د اخوان المسلمین د غړو د پانسي حکم عملي کړي. السیسی خاورې ته د مصر د لوی څارنوال د جنازې د سپارلو په مراسم کې خپل سوک په اشاره سره وویل چې د اخوان المسلمین او نور مخالفانو ځپلو ته به دوام ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر یو سل دو روپۍ پنځه شپېته پیسې اخیستل کیږي او یو سل دو روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل څوارلس روپۍ پنځه ویشت پیسې او یو سل څوارلس روپۍ شپېته پیسې. یو پاؤنډ یو سل شپېته روپۍ پنځوس پیسې او یو سل شپېته روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم ویش روپۍ اویا پیسې او اتیش روپۍ. یو سعودي ریال ویش روپۍ لس پیسې او ویش روپۍ پنځه دېرش پیسې. یو افغاني یو روپۍ دوه اویا پیسې او یو روپۍ څلور اویا پیسې. او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریاله په یو پاکستان روپی اخیسته کیږي او دو سو درې اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې زیات نه زیات اته دېرش او کم نه کم اته ویش، په بنو کې زیات نه زیات اته دېرش او کم نه کم ویش، او په کوټه کې به زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم نولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
نرنو اوریدونکو خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمی وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د شمالي وزیرستان د قبیلې نه بې کوره کړل شوو خلکو خپل قانون ته ستنېدو عمل شروع شوی دی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي چې زمینی انتخاباتو لپاره هر قسمه تیاری ته کولو ته تیار دي.
کوم ځای کې د فوج ضرورت وي فوج به هم کال کولی شي، او کوم ځای کې د ایف سي ضرورت وي یا د نور سیکورټي صاحب ضرورت وي، ممکن هغه پورې د الیکشن پر امن او ښه طریقه باندې چې دی چرته ورسي.
د پیښور ښار چارواکو افغانستان ته د څارویو په لیږلو بندیز لګولې دي. قصابان په دې اړه څه وایي؟
ټول عمر ماته غوره پاغلان دي او دغه شان دي دغه خو دی او مهدی کوي نه پچا باندې سرګي بس پټي کی او مال پری او د کچانا ته شي دغه شان ته بس کاج چا دي.
د کراچۍ ښار عملیاتو اصلي مخه صدا او ګټي چا ته رسیږي؟
دا چې دا ټول هم د ریډیو ډیسیشن دی، لکه خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو کې تګودو دا یو کوشش دی.
دا نړۍ رنگونو کې د هندي سینما نوی فلمونو حال درکو.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے.
دے منیس پروگرام مدرسے پہ اوسنی اثر کی ہم لرو شننی او تفسری ہم درخبرو لے مشال راڈیو سروسے. قدر مر اودونکو تاسو د مشال راډیو د نن ورځې ماسپخین درې بجو خبرونه ته اغواګی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د بنو ل بکاخیلو کمپ اسخه د ایده قبیله ل سلور زرو بیکوره کړل شوی کورنو څخه سل یې خپل سیمو ته واپس ځي. دا خلک د قبایلي سیمو خواو شاو لس لکه بیکور کړل شوو هغو قبایلو څخه دي چې د جګړو او فوځي عملیاتو له وجې بیکور شوي دي. په همدې حال کې په یو تازه رپورټ کې چې یونوچا ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي دي چې د تیرې میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم شاوخوا 2,60,000 کورنۍ بوسه هم بیکوره دي. نو مدارس وزیر د دې قبیلې د خلکو د واپسۍ په اړه نور تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل د قبیلې باقاعده واپسي نن شروع شوې چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسي لپاره یې تیاری کړې چې سهار 6 بجې دوی ته د واپسي ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسي په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره 250 خاندانونه واپس ځي. د ای د قبیلې دوه مشران نور علم خان او احمد خان وای پر واپسی خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېګل شي.
امیر ډېر د موجوده حکومت نه خوشولي میر یې ډېر خوشول کړی دي او باقي خبره دا ده چې دا سویا دغه او سرونه ته چې دا کومت منځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل دا ډېر خلک ته ډېر شریف خلک ته چې کوم اطمینان باندې غوزار ویلي او خپل وطن ته د میر غونډه واپسي وکړو لوړ شي میر به په ځای نه ډېر ښه شو.
وزیر دا ور د میر مسلمان ورینا دي و چې ټول مسلمان ورینا میر سره په اتفاق ټول لوړ شي شابه وي میر دا نه ایداک سارته شوي چې ور سره چې کیمه دوکا نه ای درخل نه ونسا یره د ټنډي سار راسه د تخیل راسه د ګورویک راسه دا خالک غون په خپزاد سره په خپل کې ریا بوت شي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړي او د دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میزه چې کی مونږ نن راوونکی شری دو ای دا کې کوم میزه د فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میزه نه خپل کې رتا او پاس راونی. میزه د حکومت لا د هم طالبادو د حکومرونو چې کی میزه سره و دې کړی وي چې پارش دانش سکول سیستم دی ایجوکیشن دا او صحت چې کوم پروګرام دی چې هغه و دې مکمل کو او میزه احاوی ایسا کې سم تکلیف.
تسلیم خان وای
الحمدلله میز په دې باندې نن ډیر خوشی اظہار دا چې میر نن روانگی شری شوی دو ولا کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو میر دا هم نه پیل لا کسرنګ چې دا کلیئر شوی دی دا روان شول دا سه دا میر دا نه دوړ کوم چې دې ته ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته کډوالو واپسی روان کال د مارچ میاشتې 1 نیټه نه شروع شوه چې تر اوسه پورې 11 تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپین وام قریبا 2100 کورنۍ واپس لیږل شوې دي او شمالي وزیرستان نه به کور شوي د ایف ڈی ایم ای سره رجسټرډ شوي کډوالو کورنۍ شمیره د 1,06,000 نه اوړېدلې ده. شمالي وزیرستان میرعلي میرانشاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرته نه چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي او یادو تحصیلونو کې د داوړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي. ایدک د میرعلي تحصیل داوړو اوله قبیله ده چې واپسي یې پیل شوې او پولیټیکل انتظامیې په وینا یادې قبیلې 4,000 کورنۍ نوم لیکنه شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو اوریدونکو دا خو تاسو واوریدل چې د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی د ځینې کډوالو واپسې چې د عمل شروع شوی دی. همدارز په جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه انګور ډکې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو د تبادلې رپورټونه ورکړل شوي دي. سرچینو مشال اړې ته ویلي چې د انګور اډې بازار تړل شوی دی او تګ راتګ هم بند دی. د دې پیښې په اړه نور تفصیل له سیلاب محسود اورو.
د سولی وزیرستان سرحدی سیمه انګور اډانه را رسدلو اطلاعاتو په مطابق د افغانستان او پاکستان امنیتی فورس سرتیرو په منځ کې د نشته او ډزونو د بدلون په نتیجه کې د دواړه لوریانو یو تن مړ او 15 نور پر هرجلی شوي دي. د انګور اډا ځایي اوسیدونکو په ډېر اسمل خان او انکش د خوشحالي ادارو چارواکو د نومونو نه جواتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دغان شپه دولس بجه وشوه چې پکښې د ډزونو د بدلون لړۍ تر دو ګنټو پورې پله پسې روانه وه. د هغو ذرایع زیاته کړه چې په پرارژلي کاسون کښې د پاکستان فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه مزدیرون درې افغانون شامل دي او یو وژلی کسان د افغانستان سره تعلق لري. خو دا جوته نه شوه چې پرارژلي او وژلی افغاني پوځي سرتېري دي او که د افغانستان بې پلوه اوسېدونکي دي. د هغو ذرایع دا هره وشول چې د نښتې او مرګ ژوبلې باعث د باب وزیرستان پاکستان په نوم جوړېدونکی هغه ګیټ یا دروازه ده چې کومه د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په وساطت په دغي سرحدي کرښه جوړېږي، خو په بل لوري د سرحدي پولې په هغه غاړې موجود د افغانستان د ملي پوځ او نور چارواکي دا ته نه تیار دي او نه مني چې پاکستان د دغه دروازه جوړه کړي. په دغه وجه نن غرمه یولس بجې یو ځل بیا د وړې وسلې ډزونه وشول چې کوم بیا زر کې ودرېدل او دغه ډزونه د سزانی مالي زیان باعث هم ورنه ګرځېدل. ذرایع دا هم وویل چې دا وخت هم په دواړه لوریا تاوتریخوالی موجود دی. د انګور اډه بازار بند او دواړه لوریا ته د ګاډیو او د خلکو تګ راتګ هم ودرېدلی دی. ما هڅه وکړه چې په دغه بریښې د افغانستان په سیمو خوست او انګور اډه کښې د افغانستان د چارواکو سره تماس ونڅم، خو د ټلیفون نیټورک ناکامۍ په وجه په دغه هڅه کښې بریالی نه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
مشال لړۍ ته تاسې غوږ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې د 15 جولای د زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره دي فوج پر ځای پر ځای کړي. د جولای په 15 نیټه د صوبې په 14 ضلعو کې د 350 نه زیاتو پولینګ سټېشنو زمینی ټاکنې کېږي. په دغو پولینګ سټېشنونو کې د درغلیو له وجې په رای نه وي اچول شوي. بلخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې حکومت سره مرستو کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پیښوره د مشال لړۍ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو اعلی پای غونډه کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې خیبر پښتونخوا کې په 15 جولای راتلونکي 1400 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو کې د بد نظمۍ مخنیوي لپاره دی په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې پوز په ځای کړي. پرون د وزیر اعلی په مشوره کې شوې دا غونډه کې د خیبر پښتونخوا د داخله او بلدیاتو محکمو سکریانو، د کابینې غړو، د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون وکړو. غونډه کې د پریکړو په هکله باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا خو د مالی صوبایي وزیر علی امین ګنډاپور مشال لیډو ته وویل
موږ ریکوست کړی دی چې پاکستان آرمی ته راشي چې کومه مرګ باندې الیکشن وشي اخبار چا سره ده په موږ باندې سوال نشان دی نه وي، که دا پولیس چوکۍ موږ لاندې راځي، که چا په دغ باندې ټول کوم په دغ باندې سوال نشان دی نه وي په الیکشن باندې.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیډو ته وویل چې د امنیت ذمواري د صوبایي حکومت ته، خولې دوی به د شفافو انتخاباتو او د درغلې مخنیوي په لړ کې د صوبایي حکومت پوره پوره مرسته کوي او چرته چې هم دوی ته د پوځ یا د اف سي د ځوانانو ضرورت وي هلته کې به دغه کسان په ځای کولی شي.
باقاعده د صوبایي حکومت په کوآرډینیشن سره دوی به دا ریکمینډ کوي، ځکه چې د دوی د حساس ګرځولو د اختیار دا صرف او صرف هوم ډپارټمنټ یعنی مطلب پولیس یا سیکورټي ادارو سره دی. هغوی به دا آیډینټیفای کوي او بیا به د هغوی په دغه باندې الیکشن کمیشن باقاعده ریکمینډ کوي. فوج ضرورت وي فوج به هم کال کولی شي، او کوم ځای کې چې ایف سي ضرورت وي یا د نور سیکورټي اسټاف ضرورت وي چې ممکن هغه پورې دا الیکشن پر امن او ښه طریقه باندې چې دی سرته ورسي.
د پام وړ ده چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په دغه غونډه کې د الیکشن کمیشن نه د پولینګ سټېشنو زیاتولو هم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په 2 جولای به د ټولې پولینګ عملې په ښه ډول تربیت کولی شي، او دوی به هڅه کوي چې په 14 ضلعو کې دغه انتخابات بغیر د بد نظمۍ او په پوره امنه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنهو، د ماخام تر شپږو.
مشال لړۍ ته تاسې غوږ کې قدم اړودونکو زو سوات ته. بیلابیلو شخړو کې خیر خزو لپاره د سوات په مینګور کې یو دارالامان موجود دی. د دې ادارې ودانۍ ډیر خراب دي او بنیادی سهولتونه پکې د نشت برابر دي. دلته موجود خزو مشال وړو ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کیږي، بلکې ځای کم او د خزو شمیر ډیر دی چې له وجې د ناروغو د خورېدو خطر هم موجود ده. پاسیم کې مشال وړي خبريال نیاز احمد خان دغه دارالامان ته ورغلی دی او نور تفصیل یې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
سوات مرکزی ښار مینګوره کې د دولت لخوا جوړ کړی شوی اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو ترسره کېدو پورې په بند کې ساتي، په داسې حال کې دا چې د کرایه ودانی لري. یو برخه کې پولیس او بله برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمله ده، پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو له وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي:
دلته کوم مشکلات کټونه راتم کم دي، یو کټ کې عزت وطن سمالي او چې بیماری یو تن تر شنه آزاد بل ته لګي او نو اوبو مشکلات راته باثرومونه بندې دارالامان زیرا یا بدل کی چې غټ دی او کټونه ادم راته راوړي.
دارالامان ته درسنو غړي په داسې حال کې پریخو دی شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خويندو جرګې په دا اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته دتلو اجازه ورکو. په دغه بوقات د یاد شوی ټولنې مشر تبسم عدنان اویل:
زوایم چې په دارالامان زمون چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنجر زناور د اوسېدو زه هم نه لچ انسان ته کی زناور اوسې پدې کی او پدې کی ټول قصور چې هغه ځو خپل ګورنمنت ته کومه چې هغه د سره پدې باندې تر نظر ثانی نه د کړي پدې نظر نه دی چولې چې د سمره سنسټیو ایشوز دې ترازی او سمره د سنسټیو معاملات سره تړلې خزي زنانه دې ترازی او دا اوس ربیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دین بیا د ماشومان مستقبل څه دی دا غي سوچوم د چا سره نشته. بیا دې سي خزي پکې دي چې د سلورو سلورو کالو نه دلته کې ناشتي دي دا غوي د مسلو سره حل نه راوځي دلته کې. بیا داسې جنګي پکې هم دي چې هغه بالکل منټلی دماغي تور سره هغه ټیک نه دي سیټ نه دي نو زموږ خیال دا غوي علاج چې دین ماته نخ کاریږي چې په صحیح طریقه باندې کیږي.
منګورا دارالامان کې موجود مشرانو خبريالان ته په دا اړه پر ریکارډ د س ویلو نه ډډ وکړه، ولې په دغه مقاضي د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپل اولیدو او وروسته خبريالان ته وویل:
ان شاء الله به ایمرجنسی کې بولا دا بلډینګ زه چینج کوم، بل بلډینګ بولم ولا ما او ان شاء الله باثرومونه بوتم ارنج کوم، نور چې زموږ حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کوم. جنریټر هم نشته ګرمي ده تو ډېر پرابلم چې څومره زمنګ کیږي نو هغه پورې به ان شاء الله تعالی زموږ صوبای حکومت ته دوسر منګا کو هغه وجه دا ډېر غری غری په طبقه ده ما شومان دی بګی تاسو موقتل ما موقتل یقینو قدمه خوړل ډېر زیات خپه شو او دوه درې ګنټې ټایم په دیوالې واړو.
دارالامان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مدیر سره روان دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي. دغه رنګه د کور خلق ورته هم په ښه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لريته تاسو وګورئ قدمونه اوریدونکو دا پیښو ډیپټی کمشنر د روژې په میاشت کې د چرګانو او وخی زیتون قیمتونو باندې قابو موندلو په غرض افغانستان ته د چرګانو او د سارو د لیګلو په کاروبار ارزي بندیز لګولې دی. خو دغه کاروبار کوونکي وایي چې د بندیز له وجې د چرګ یا د غوښي په قیمتونو هیڅ اغیز یا اثر پې نه پریوزي. نور تفصیل له پیښور د مشال اډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پیښور ډیپټی کمشنر دفتر لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه ضلعي انتظامیه د روژې د میاشت لپاره افغانستان ته د چرګانو، سارو او د غوښې په کاروبار بندیز لګولی دی. اعلامیه زیاتوي چې افغانستان ته د چرګ او د سارو د بندیز هدف د روژې په میاشت کې په پیښور کې د غوښې او چرګ زیاتېدونکو قیمتونو باندې قابو موندل دي. خود خیبر پختونخوا د چرګانو د فارمرانو د تنظیم مشر فضل مالک وای چې د چرګ په قیمت کې سیوا والے افغانستان ته د چرګانو د کاروبار لوج نه بلکې د چرګانو د کم پیداوار لوج دی او کزلی انتظامیه افغانستان ته د چرګ په اړلو بندیز او هم لګوي نو په نورو لارو باندې دغه کاروبار روان وي.
پکار دادی چې فارمر سپورٹ شي او دې زیات مال پیدا کی نو یو بریټ مطلب دای دغه بلدا چې دغه تحفظ ورکی چې دې سعودي ته مال لیږي او که کابل ته لیږي چې بار ملکونو د زمونږ زراعي جوړی شي د زراعي جوړېدو لپاره به زمونږ په ملک کې چرګرځانی او په دې کې به پروډکشن هم او روزګار به هم پدی وجہ باندې بحران پیدا شوی دی چې مخکې مال زیات پیدا شو او هغه بار وته زراعی نه وی داغه په وجه خلکو ته نقصان شو فارمونه زیات تر بند پراته دي.
د سارویو سوداګر نورخان وای چې افغانستان ته د سارو اړلو باندې بندیز یوازې د کاروبار کوونکو خلکو لپاره تاوان دی او عام اولسته ترې کومه ګټه نه ترلاسه کی.
ټول مرماده غور پغلان دی او دغه شان کوي
پیخور ڈپٹی کمشنر دفتر تر مخا د روزی پمیاش کې افغانستان ته د چرګانو او سارو په کاروبار د بندیز خلاف ورزی کوونکو پر ضد با د یو سل څلور څلوېښتم دفې د لاندې کاروایی کولی شي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی په کراچی کې لښه په دوه کلن رئیس د نامنی او تاوتریخوالی پر ضد عملیات روان دي چې مشری رینجرز امنیتی ځواک کوي خو په دې رستو کې ځینې ګوندونو په ځانګړي ډول ایم کیو ایم او پیپلز ګوند پر عملیاتو انتقاد کړی او دریځ لري چې دا عملیات یو اړخیز دي او دوی په نخښه کوي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن د دې ګوندونو تورونه نه مني او وایي چې د امنیت تر ټینګښت په عملیاتو دوام ورکوي. په امیر ساحل په دې رپورت کې ځینې ګوندونو د انتقادونو او تورونو په تناظر کې د دې سیډلو هڅه کړې چې د کراچۍ عملیاتو اصلي مخه څه ده او ګټې چا ته رسي.
په کراچۍ کې لمودي راهیسه د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځنې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکه کوي. د شونونکو پاند دي عملیاتو ایواز د کراچۍ په سطح نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ فاصله هم پراخې کړې دي. د دې بیلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند د ناامنۍ او ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې وسته دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې دا عملیات بے طرف
فوج یا فوج کم لاندې د ریډ لګر انجر د ګورنمنت کرا شي شروع کو اپریشن شروع کو نو دي خلکو په کوم خلک نو لیکي دي پټو همدردان دي پټو غړي نو لیکي نو دي په دوس اعتراض کوي چې دا اپریشن 22 ته او دا اپریشن مخ خلاف ته دی. اگر تو ګورې نو تقریبا د ټولو پټو خلک نو لشي دي کم چې په مختلف جرایم کې ملګري سول کلینګز کې بدخورې کې پیپلز پارټي د ام کی ام د ان پی سندي کوم پرسان او سونو طریقه
ک یوې خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او غواخونه کوي نو د کراچۍ د عملیاتو ګټه چا ته رسیږي. د سیاسي چارپو او خبریال علي ارقم وای کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم پر رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی دلته کې د یو ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی بل طرف ته انفارمل ډېره غټه اکانومي ده کنه نو دا ټول په هغه کې فریق دي لکه مثلا څه طریقه باندې هغه بینیفیشری دي کنه پولیټیکل پارټیان دي او فوج او رینجرز به ذاته خود دي کنه لکه رینجرز دلته کې کنسټرکشن بزنس کې بایر کنسټرکشن مټیریل چې کم دی هغه کمپنی خپل رخصري ده هغې به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمال او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کړي. د رینجرز دلته کې په کراچی کې خپله سیکورټی لایسنس سیکورټی کمپنی ده چې کوم هغه سیکورټی ګارډ مختلفو ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال خو ذاتی دا ده چې دا ټول هم د ریډ اسوسیشن دی، لکه د خپل شعر د بڑاوالو د خپل شعر د بڑاوالو یو تګودو ده، یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکی ضیاء الرحمن له علی ارقم سره موافق نه دی او وایي په تېرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی و چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ام کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچانو، اے این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسي.
پامیر ساحلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول چې په کراچۍ ښار کې د دو کال راهیسې کوم عملیات روان دي، په هغې باندې د مختلفو ګوندونو چې کوم دریځونو هغه تاسو ته وړاندې کول چې ځینې ګوندونه د دې عملیاتو په حق کې دي او ځینې ګوندونه او په ځانګړي ټول ایم کیو ایم او پیپلز ګوند پر دې عملیاتو انتقاد کوي او دا وایي چې دا عملیات یو وړخیص دي او دوی په نخه کوي. کدما اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو زموږ ټولې خپرونې زموږ په ویبپاڼه مشال رادیو ډاټ کام، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. اوس وخت شوی دی د ماسپښین درې نیمې بجې سپې د پاسه هم اوختې دي او احمدشاه زمي هم راسه په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا سنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو مشال لړۍ ته وویل چې نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د دې قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې کچې د یوې غونډې د مشري پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړه کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. پسین سبا په تېره بیا په کراچۍ ښار کې د تېرو اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 1200 زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا دوه سنچاندو خو مشکو کسانو د خوشي کولو لپاره د پاکستان له حکومت ځواب غوښتی دی چې د ملال یوسفزی د وژنې هڅه کړې وه. د افغانستان په نګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د نګرهار د امنیه قمندانې ویان سمونمل حضر حسین مشرکوال نن رسنیو ته ویلي چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژي په سیمه کې وسو. او ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی.
همشه از میو چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کول اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام د نړۍ رنګونو.
د مشال لړۍ اونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينس دانان وای داسې ثبوتونه ترلاسه کړي دي چې په زهره سیاري سطح ګرم علاوه اوس هم موجوده ده. د دغه سیاري په اړه له مخکې نه معلومات وو چې پر دې سیاري آتش فشانی کیږي، خو اوس تازه ثبوتونه دا خبره تایید کړې ده. د زهره سیاري د جنوبي برخې په اړه ساینسدانان وایي چې داسې څلور ځایونو نشاندهي یې کړې ده چې په درجه حرارت کې په حیرانوونکې توګه بدلون راغلی وو. له دې نه معلومیږي چې په دغه ځای کې لاوا بیده. دا ټول مشاهدات د وینس اکسپرس نومې تحقیقاتي مشن راغونډ کړي دي. د یورپ خلای ادارې دغه مشن په 2006 کال زهره سیاري ته رسیدلی وو او په 2010 کال کې دغه مشن تحقیقات نخکاره شوی وو چې کېدی شي په زهره سیاري اوس هم متحرک آتش فشانی کیږي. په 2012 کال کې د وینس اکسپرس مشن تحقیق کوونکو ویلي وو چې په 2006 او 2010 کال کې د زهره په فضا کې سلفر ډای اکساید موادو کې اضافه شوی وو، خو وخت تیردو سره سره په دې کې کمی راغلی دی. د یورپ فعلی خلای روبوټ په حرکت کې راتلو وروسته په دویم ځل زمک سره رابطه کړی دا. دا اروپایی خلایی داری روزیتا جا سیگنل پا کالیفرنیا کی موجود دا امریکا خلایی داری گولد ستون انتینا موصول کرده دی او دا دی رستو یه پا جرمنی کی یورپی خلایی جانسی تا لیگلی دی. پا دا قصطوری موجود فعلی روبوت دا روزیتا خلایی جاز نا پا تیر نومبر میاش کی کشوی و دا قصطوری سطح تا رسیدو رستو فعلی روبوت شپیت گینتی کار کرده و چل شمسی تا وانای نا چلی دون کو بیٹریان وی جواب ورکړو. په دې مشن کې شامل سائنسدانان وای چې دغه ستوری بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی، نو ځکه د فعلي په بیټریانو کې توانایي راغلی او کار یې شروع کړی دی. فعلي روبوټ په حرکت کې راتلو وروستو په ټویټر پیغام کې ځمکې ته ښه راغلاست ویلي وو. اروپایي خلایي ادارې په خپل بلاګ کې لیکلی وو چې فعلي روبوټ د روزیټا خلایي جاز په ذریعه ځمکې سره 15 سیکنډه پورې رابطه کړې وه. دا د فعلي روبوټ د تیر کال نومبر میاشتې وروستو لومړۍ رابطه وه. دا اروپایي خلایي ادارې روزیټا جاز دغه ستوري ته په 10 کالو کې رسېدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلایي جاز د ستوري په سطح قدم ایښودی دی. د امریکا درې پوهنتونونو په ګډه یو تحقیق کړی چې پکې ویل شوي دي چې په ځمکه د مخلوقاتو د ناپید کېدو نوی پړاو شروع شوی دی او انسانان هم د دې نه متاثره کېدی شي. د سټینفورډ، پرسټن او بریکلی پوهنتونونو په رپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې ملا لرونکي جاندارانو نسل په تیزی سره ختمیږي. د دې نه وړاندې ډیوک پوهنتون هم په تیر کال کې په خپل رپورټ کې هم دغه شان نتیجې ورکړې وې. په نوي تحقیق کې ویل شوي دي چې په پراخه کچه د ناپیدۍ په شپږم پړاو کې داخل شوی دی. دغه شان اخري پړاو 6.5 کروڑ کاله وړاندې راغلی وو چې پکې ډایناسورز نسل ختم شوی وو. په هغه وخت کې یو لویه شاهبیه ځمکې سره جنګېدلې وه. په رپورټ کې ویل شوي چې له 1900 کال راهیسې په ځمکه د 300 نه زیات د ملا لرونکو جاندارانو اقسام ناپید شوي دي. د هالند پوهنتون یوټریچ سائنسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په مریخ سیارې 15 لک کاله وړاندې اوبه موجودې وې. د پوهنتون یوې ډلې د مریخ سیارې د کندو تفصیلي جاج اخیستی دی. دوی وایي چې په مریخ سیارې لکونه کاله وړاندې اوبه بهېدې. سائنسدانانو د هغه کندو او لارو جاج اخیستی چې په اړه ویل کېدل په دغه ځایونو کې اوبه تیرې شوې دي. په چین کې دوه ملګرو د 10000 نه زیاتې ونې لګولې دي، خو په دې کې تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې یو ملګری په سترګو نابینه دی او بل په لاسونو معذور دی. د چین په هیبالی صوبه کې د ای ای سیند پر غاړه دوه ملګري اوسیږي. د دوی د ملګرتیا 10 کاله شوي دي. په دې کې جیا وینګ جای چې عمر یې 53 کاله دی په دواړو لاسونو معذور دی، او جی هکشای چې عمر یې 45 کاله دی خو په سترګو نابینه دی. دغه دواړه ملګري د یو بل په مرسته د سیند پر غاړه د بوټو لګولو کار شروع کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم جوراسیک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم چې په لومړۍ اونۍ کې نړیوال ریکارډ قائم کړی وو، تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایس پی ایل 2 دی چې تر اوسه پورې د 1.7 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسیک ورلد په لومړي نمبر دی. فلم انسایډ آؤٹ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سپای دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ای بی سی ڈی 2 په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اب هماری ادھوری کہانی دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی. د هالیوډ سینما مشهور ایکټر ریچرډ ګیر نوی فلم ټایم آؤٹ آف مائنډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ریچرډ ګیر په نیویارک ښار کې د بیکوری ژوند کوي. ریچرډ په دې دوران کوشش کوي چې خپل لور سره بیا رایوزې شي، او په دې تکل کې وي. دا فلم به د اکتوبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Are you and have you been addicted to any legal or illegal substances?
For you I was raised up. You told me you'd stick by me.
Normally it's, you know, the parents takes care of the kid.
Through the thick and through the thin, did you ever care for me?
I've been feeling for the last 10 years, maybe.
Were you ever there for me?
That I am just one stupid loser of an idiot.
You are.
And I'm just not so sure anymore. Am I homeless?
No, you just reduce.
Am I homeless?
You reduce on your way up, George. That's
I'm homeless. I don't exist.
You reduce.
We don't exist.
So.
د هالیوډ مشهور انیمیټډ فلمونو کې یو کنګ فو پانډا د هم دی. دا فلم په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خوښ شوی وو. د کنګ فو پانډا دوه فلمونو وروسته د دې سیریز دریم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کنګ فو په نوي ټریلر کې ښودل شوی دی چې یو پانډا د دوه سختو حالاتو مقابله کوي، یو د جادوګرۍ او دویم د کورنۍ معاملات وي. فلم کنګ فو پانډا 3 به د راتلونکي کال 2018 کې د جنوري په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
Kung Fu master. He's prepared to train hard. Move fast.
Incoming!
Be brave. And above all, be ready for anything.
Perfect.
Really?
No. Again!
But next January, nothing can prepare him for his greatest challenge yet.
Who are you?
I'm Lee Shan.
I'm looking for my son.
You lost your son?
Yes, many years ago.
I lost my father.
I'm very sorry.
Thank you.
Well, good luck to you.
You too. I hope you find your son.
And I hope you find your father.
د هندي سینما مشهور اکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بائی جان لومبړی مکمل شیلخ پور شوی دی. په فلم کې سلمان خان نوم بجرنگی وی او یو وړوکی پاکستانی جنې خپل هیواد ته لیږلو لپاره کوشش کوي. خو سلمان خان سره خو نه د پاکستان ویزه وی او نه هم پاسپورت. په فلم بجرنگی بائی جان کې کرینه کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکی اختر په ورځ نمایش لپاره وړاندې کیږي.
منی، تو بول نہیں سکتی؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا. میرٹھ، فرید آباد، گوالیر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھ پور، جے پور، شری نگر. ہم ہیں پون کمار چترویدی، پر پریم سے سب بجرنگی بلاتے ہیں. جے شری. بہن جی،
بہن جی
کیا ہے؟ میرا نام بہن جی نہیں، رسیکا. مراد آباد،
جھومری تلیا،
آسنسول،
پاکستان.
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پرابندھ کرو ترنت.
چلیے ہٹی، آپ بنا پاسپورٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا.
ارے کیسے نہیں ہو سکتا کچھ، ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی، گھر بھیجیے اسے.
سیکیورٹی، ہم پاکستان کا پاسپورٹ نہیں بناتے، لوگ یہاں امریکہ کا پاسپورٹ بنوانا، انگلینڈ، جرمنی، جاپان کا.
ارے اگر منی پاکستان کی ہے تو جرمنی جا کے کیا کرے گی؟
سب سکھ لہے تمہاری شرنا، تم رکشک کا ہو کو ڈرنا، سنکٹ ہرے مٹے سب پیرا، جو سمرے ہنومت بل پیرا.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے.
ایسے ہیں بھیا بجرنگی.
ہندی سینما مشہور مزاحیہ اداکار ریتیش دیشمکھ نوی فلم بنگستان لومبڑی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې پلکت سمراټ او جیکولین فرنانډس هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو مسلمان او هندو سخت دریزه د خودکش برید کولو لپاره روزنه ترلاسه کوي چې په بهرني هیواد کې د یو بل پر ضد استعمال کړي. فلم بانګستان به د جولای میاشتې په 1 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
دنیا کے کونے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کبھی بھی گولی چل سکتی ہے, کہیں بھی بم پھٹ سکتا ہے. شاید اسی لیے اس جگہ کا نام پڑ گیا بینگستان.
وہی بچانی ہوگی, دل سنکٹ میں ہے اور اس کی رکشا اب تمہیں ہی کرنی ہے. پولینڈ میں وشو دھارمک کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں ہمارے شنکراچار دشمن کے گلے لگ رہے ہیں. فدائی بننا ہوگا, بلیدان دینا ہوگا تمہیں. سوسائڈ بوم.
داڑھی دیکھو اس کی, سب سے لمبی ہے.
داڑھی لمبی ہے, ہاں بھی بتاتے داڑھی کس کی لمبی. ادھر آبے
تمہاری بدھی وہ گرو بھرشت کر دی ہے.
گرو جی کے بارے میں ایک بھی بات غلط بولنا تو سر پھوڑ دیں گے.
تم دشمن کو ہرانے کے لیے دشمن کی طرح بن جاؤ.
حافظ بن علی سر,
امیشور سن شرما,
میں پروین چترویدی,
اللہ رکھا خان,
ویلکم ٹو پولینڈ.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي, په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
درنو اوریدونکو, تاسو پام د مشال راډیو 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. دا ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره پر مالی مرستو بحث شوی دی. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې لکول یې دا مدرسې د کورنیو او بهرنو خلکو په مرسته چلیږي, تر څو دوی خپلو زده کوونکو ته د درس ترڅنګ د استوګنې خوراک سکاک انتظام وکړي. دا خبرونه هر اونۍ احمد شاه زمي تاسو لپاره جوړوي.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریبو زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي, نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو, نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي, کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي, دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي, چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز ولا بلا ډېر راځي. پاکستان کې دنه چې کوم دی داسې مدرسې شته, لشکر طیبه مثال واخلي, په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده, دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم دی هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پوری کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطی دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي نو حالت خلک ورسره تعاون کوي داغه ځای خلک برطانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي په هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک مثلا تم څوک چې سعودي لذي اگر سلفیان دی نو پاگه که دا ترا سلفیان منداران وی چه اگر دا غواری چه دا سلفیان نو تر وی جود نو اگر ورسر تعاون کئی یا پا بل زائی که دا نور و فکر و خلق وی نو اگر ورسر دا دا خپل فکر دا خلق و سر مالی تعاون کئی یا غواری دا چه دا او اشاعت و سی خو پا حکومتی سطح بندی دا غا سایز ما پا معلوماتو کی نستا او تروسه پوری چکم سپر اتن لس کسان زپزنم چه آغا با قاعده دا کار کوي او په ډیر لوی سطح کوي لاغو زمما د دخشي اعتراف اوریدل نه دي.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې بس شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی پوها لرل کیر سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یک خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دی مدارس ته مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي مثال زمونږ مدرسه ده هغه مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړي چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په عقب باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دغه روتین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. په مختلفو څخه پیچیده مرض دی نو بیا هغه ته هغه پورته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک څښاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمج دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولار دی، خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو ازموینې اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
ہمارے مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں ہے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نه ویشت هیوادونو څه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د کیسه په لومړي ځل کې یو اړین چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه په خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 800 روپۍ چې هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه شهو د خپل خرچه په خپله برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل قسمه چې کوم لکه هغه خپله خرچه نشي برداشت کولی، هغه سره اداره تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکاک او تعلیمي خرچه لیکل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی له مهاله سکالرشپ هم ورکوي. خرچه بیا موږ دا
سوچو کو زمین گزارش کم مینجمنٹ کے شمیر کم دا چندو کی ہر کو محتاج نہیں ہو خود کتی لیو اس زمین گزارش کم اگر زمین دا کہ باغان خپل مارکیٹ میں خپل دکان میں خپل گودام میں جی خپل ریسٹورنٹ جی داغیا مدد رہی اگے خط چکم دغرا جی اغم من کو طلب مولا کو من دا خنا ہے کہ من اگے بالکل خود کتی لے کر لیو خود دا نہ لگا صحت تک لگا تقریبا من دا شبسی سبب دا اغم دخل
نموړی زیاتوی چیوش مرام کسان هم چنده ورکوي او مالی مرسته کوي خو ځینې لویری د وصولی رسیدونه ناخلی
زمونږ د دار د عالمیس خبر مګ مشهور ده دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي سرکار نه موږ ته قطعا یو پیسې نه ملاويږي یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي یو پیسې حرام یو پیسې نه ورکوي مدارس الزامات لگی پروپیگنڈا کی
د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې هم دوې لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
جماعتی
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو او بل زما د والد څخه دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغه کله شان دي کله کوم داسې سرتا پر څنګه نشته چې ګنې موږ خلکو نه مته چې ګرځو په خلکو نه چاندي اخلو شاګردان چې کوم چې کوم هغه د سټوډنټان اغه لکه مته چې د خپل کم داغي نه دی خلک یې مته چې اغه په خپل دغه مدار چې دمره ډړه مدر سره چې لکه دا یو فړې صحیح دی کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي غلط ځای کې استعمال نشي د الله د رضا لپاره استعمال شي نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مته چې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سچ دی وي میاشت لګښتې لکونه روپۍ کیږي. پاکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نور سره کوي بلکې دا مخلګو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي په دې کې د حکومتونو هیڅ څه نه اخیستی ده او نه پکې اخلي نه مخکې تعاون کړی ده نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یاسر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 10 مدرسې کار کوي او دا ټول د عام خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه مطلب د لکه اغنه خلکو طرف نه لا دارو طرف نه لا مختلفو چاته زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقه په نوم چاته سب په نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکات دي کم دي د خاص کر عربو هیوادو نه دي دا ورته ورکي نور نور هغه کوي
مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دغه هم دی پرابلم مې ورته وایلا سہولت ورته وای دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جانې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بېوزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه همدومره وه په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختریزي او فرقواریت په وده کې څه رول لوبولې دی او کنه تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم خوشاله ژوند ولرئ